آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. جمهور رئیس اوباما د طالبانو د پنځو بندیانو په تبادله کې د بریک دال د خوشی کېدو له کبله د معافی غوښتلو څخه انکار کړی دی. د هرات په ولایت کې وسلوالو کسانو دوه صاحب منصبان وژلي او درې تنه یې زخمي کړي دي. د پاکستان امنیتي قواوو په بلوچستان کې دیرش یاغیان وژلي دي او د روسیې جمهور رئیس پرون د لویدیځو ملکونو د مشرانو سره مخامخ خبرې وکړې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به د امریکا ژغ سر مقاله هم اوري. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار تاسو ته اورو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې دی د طالبانو د پنځو مشرانو سره په تبادله کې د بوئی بریکډال د خوشی کېدو له کبله معافي نه غواړي، چې دې معاملې د اوباما د حکومت په مقابل کې یو لړ عکس العملونه راپارولی دي. ښاغلی اوباما پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د اردو د اعلی قمندان په توګه دا د ده دنده وه چې بریکډال بیرته خپل کور ته راورسوي. هغه وویل چې د حکومت ښه موقع ترلاسه کړې وه او د هغې څخه یې استفاده وکړه، او دا یې هم وویل چې د بریکډال د روغتیایي حال د خرابېدو له کبله اندېښنه درلوده. ښاغلی اوباما د امریکا د کانګرس د غړو لخوا تر انتقادونو لاندې راغلی دی او هغوی وایي چې دوی ته د بندیانو د تبادلې په اړه اطلاع نه وه ورکړه سوې. او جمهور رئیس یې په دې ملامت کړ چې قانون یې مات کړی دی. د کانګرس ځینو غړو دا اندېښنه ښودلې ده چې د طالبانو دغه آزاد سوي مشران به په افغانستان کې د یاغیانو سره یو ځای سي او هغه بریاوې به ورانې ویجاړې کړي چې د امریکا په مرسته افغانستان ترلاسه کړي دي.
د هرات په ولایت کې وسلوالو کسانو چې پر یو موټرسایکل سپاره وو د ملي اردو دوه افسران په ډزو کې وژلي او درې تنه نور یې زخمي کړي دي. دا حمله د پنجشنبې په ورځ د سهار پر اوو بجو سوې ده. طالبان ویل دي چې دا حمله دوی کړی ده. د یو بل خبر له مخې د کابل د احمدشاه بابا په مینه کې د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي کس وژل سوی او اووه کسه نور زخمي سوي دي چې د سرحدي پولیسو دوه افسران هم پکې شامل دي. پیښه پرون د پنجشنبې په ورځ سوې ده.
د ډیورنډ د کرښې په اردو کې د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو بریدونه بیا پیل سول چې د پنجشنبې د غرمې تر یوولسو بجو پورې دوام وکړ. پاکستانی ځواکونو د افغانستان پر خاورې باندې د هوانونو 230 مرمۍ غورځولې دي او د کونړ ولایت درې ولسوالۍ په نښه کړې وې. یو ملکي کس وژل سوی دی او څلور کس نور ټپیان سوي دي. د کونړ د ولایت د امنیې د قومندان یو ویان فرید طوفان وویل چې ملکي کس د سرکانو په ولسوالۍ کې وژل سوی دی. ویان وایي چې پاکستانی ځواکونو د انګام پر ولسوالۍ باندې 115 مرمۍ غورځولې دي. پر سرکانو باندې 14 مرمۍ او پر شیګل باندې 114 مرمۍ غورځولې دي. له بلې خوا د دغو حملو د غندلو په خاطر په سلګونو خلکو پرون په کونړ او پکتیا کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو د حکومت څخه غوښتل چې جوابي بریدونې دې وکړي او که حکومت اقدام ونه کړي نو قومونه به راپورته سي او د پاکستان پر ضد به د خپلې خاورې د دفاع په خاطر وجنګیږي. پرون دوهمه ورځ وه چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وسوې.
پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي قواوو د بلوچستان په ولایت کې لږ تر لږه دیرش یاغیان وژلي دي. د دغه ولایت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سرحدي قواوې د دې ربوکتی په ولسوالی کې چې بلوس بیلتون غشتون کې یاغیان په اورګاډو باندې حمله کوي او د ګازو پایپ لاینونه تباه کوي عملیات یې پیل کړی دي. بوکتی ویل چې یاغیانو هم په امنیتي قواو باندې حمله کړې، یو عسکر یې وژلې او نور اته تنه یې زخمي کړي دي. په دې جګړه کې سرحدي قواو دېرش تنه یاغیان ووژل او د هغوی د روزنې اته کمپونه یې تباه کړل. دغه وزیر وویل چې په وژل سوو کسانو کې د بلوسو د جمهوري پوځ په نامه دوه قمندانان هم شامل وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرين د بحران د راپیدا کېدو څخه وروسته پرون د پنځشنبه په ورځ د اول ځل لپاره د لویدیځو ملکونو د مشرانو سره مخامخ خبرې وکړې. دغه مشران نن د جمعې په ورځ په فرانسه کې راغونډ سوي دي چې د ډی ډی د ورځې په مراسمو کې برخه واخلي. ښاغلی پوتین په پاریس کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوید کیمرون او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره وکتل او دا فقط څو ساعته وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او لویدیځو متحدانو په بروکسل کې غونډه وکړه او په دې غونډه کې روسیا له شلو کالو وروسته د اول ځل لپاره نه و شامله. د جی او په نامه هیوادونه د دغه غونډې څخه په استفادې سره روسیا په دې وغندله چې په ختیځ یوکرين کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. وروسته باراک اوباما د مسکو څخه وغوښتل چې د یوکرين د نوي انتخاب سوي حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي او پر ښاغلي پوتین یې غږ وکړ چې یوکرين ته دې د وسلوالو روسي ملیشو بهیر بند کړي. لویدیځو مشرانو دغه راز د کرملین څخه وغوښتل چې په یوکرين کې دي د مې د میاشتې د 25 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې په رسمیت وپیژني. مګر ښاغلی اوباما او نورو مشرانو خبرداري ورکړ چې که کرملین د یوکرين په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړي، نو د څو اونیو په موده کې به په مسکو باندې نور بندیزونه ولګول سي.
د خلکو د نظر معلومولو په یوه سروې کې چې د روسیې د یوې مستقلې مؤسسې له خوا ترسره سوې دا معلومه سوې ده چې په هغه هیواد کې د امریکا ضد احساسات نوي لوړې سطحې ته رسېدلې دي چې په دې لړ کې 1.5% خلکو امریکا ته یا په عمومي توګه بد یا ډیر بد احساسات څرګند کړي دي. د لاودا د رایګیری مرکز چې د می په میاشت کې دا سروې کړې او پرون د پنځشنبه په ورځ یې نتیجه خبره کړه ویل دي چې د هغو خلکو شمیر چې د امریکا په حق له بد احساسات شودلې دي د مارچ د میاشت په مقایسه 10% زیات شوی دي. کله چې د خلکو څخه دا پوښتنه وسوه چې کوم هیوادونه د روسیې سخت دښمنان دي، نو 90% د امریکا د متحده ایالاتو نوم واخیست او یوازې 10% خلکو یوکرين یاد کړ.
وسلوالو کسانو چې ویل کیږي د باکو حرام د ډلې یاغیان و د نایجیریا په شمال کې په یو کلی کې په لسګونو خلک وژلې دي چې دا په دې اونۍ کې د هغوی لخوا څلرم قتل عام دی. یوې محلي خبرې منبع امریکا ژغته وویل چې یو شمیر سړی چې عسکري جامې اغوستې وې د چهارشنبه په ورځ د بورنو د ایالت د بارداري کلي ته ورغلل او د خلکو څخه یې وغوښتل چې د کورونو څخه راووځي او د یو وایز واز واوري. من به ویل چې کله چې خلک راووتل نو هغوی ډز پر وکړې. مشکوکو یاغیانو د تورته تاکتیک د دوشنبه او سه شنبه په ورځو هم په کار اچولی وو او په درو کلو باندې حمله کړې وې. عین شهیدانو او چرواکو ویل دي چې یاغیانو په دغه حملو کې په سلګونو خلک وژلې او ډیر کورونه او دکانونه تباه کړي دي. پرون د پنځشنبه په ورځ د ادم هوا د ایالت په دوو نورو کلي کې د نورو حملو رپیټونه هم ورکړسوي دي. د نایجیریا یو سناتور چې د بورنو د ایالت د یوې ولسوالۍ استازی دی ویلي دي چې یاغیانو څو شارګوټې نیولې او خپل بیرغونه یې پکې اوچت کړي دي.
په عراق کې یاغیانو د سمارا په شمالي ښار باندې حمله کړې، لږ تر لږه 8 تنه پولیسان یې وژلي دي. وروسته د توپ لرونکو هلیکوپتر په وسیله د سیمې څخه وتښتېدل.
وسلوالو سړیوي چې ګمان کېږي د القاعدې غړي وه پرون د پنځشنبه په ورځ د یمن په جنوب کې پر یوې پوځي پوستې باندې برید کړی او 14 عسکر یې وژلي دي. د یمن د امنیتي چارو مامورین وایي چې یو شمېر عسکر په دغه حمله کې چې د شبوا د ولایت په یوه کلي کې سوي زخمي سوي دي. یمن د عرب په ټاپو وزمه کې د القاعدې د فعالینو یو مهم او فعال مرکز دی. د یمن د پوزي او ویان سید الفقیه پسناکی یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې سش کال د اپریل څخه تر اوسه پورې د القاعده پر ضد په پوزي عملیاتو کې د دغه ډلې لشتر لږه 15 سوه یاغیان او 40 یمنی اسکر وژل شوي دي.
او د هند د حکومت خبری سرچینې وایي چې صدر اعظم نارندرا مودی هیله لري د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما سره سش کال په مونی کې په واشنگتن کې وګوري. د رویترز خبری آژانس وایي چې مودی ته د امریکا د سفر بلنه ښاغلي اوباما هغه مهال ورکړې وه چې هغه د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سو. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لیبیا ستره محکمه وایي چې د هیواد د دوو سیالو صدر اعظمانو نه یو احمد متق د صدر اعظمۍ لپاره د لازمو رایو د نه ترلاسه کولو په اساس قانوني شرایط نه دي په ځای کړي. په دغه هیواد کې یو دایمي اساسي قانون نشته. د سترې محکمې د دغه پریکړې په اساس سرپرست صدر اعظم عبدالله ثانی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ثانی ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به اخري پریکړه وشي. د امریکا غږ خبریال ایډورډ یارانیان دغه رپورټ چې زه نظرانه یوسفزی درته لولم. د سترې محکمې په دې پریکړې سره په لیبیا کې په روان سیاسي تشنج کې لا نور زیاتوالی راغلی دی. سترې محکمې ویلي دي چې احمد متق په انتخاباتو کې لازمی رائے نه دی اخیستی او هم په دې وجه هغه د اساسي قانون مطابق د صدر اعظم څوکۍ دپاره د لازمو رایو اخیستو کې ناکامه شوی دی. تیره میاشت د لیبیا موقتی پارلمان دوه غونډې وکړې چې د سرپرست صدر اعظم عبدالله ثانی ځایناستی انتخاب کړي. عبدالله ثانی په کور باندې برید شوی و چې د هغې نه وروسته هغه د خپلې دندې نه استعفا ورکړه. متق لومړی انتخابات د 130 رایو ترلاسه کولو او دویم د 3 رایو ترلاسه کولو سره وګټل. مخالفین ادعا کوي چې لازم رایو په حق لورته معلومات نه دي ورکړی شوي. العربیه ټلویزیون رپورت ورکړی دی چې ثانی او د هغه سرپرست حکومت د پایتخت نه بیدا ته انتقال شوی دی. بیدا د لیبیا په ختیځ کې ده. ثانی خبریالانو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ به د هیواد د راتلونکي صدر اعظم اعلان وشي. هغه وایي
بما يكون معه السيد احمد معتيق لم يحصل على الاغلبيه المطلوبه.
وایي چې نوې حکومت قانوني دی او کنه د فیصله به د دوشنبې په ورځ وشي او کچېرې ستري محکمې د متق په حق کې پریکړه وکړه نو هغه ته به د قدرت انتقال پیل شي. متق د مسراته د سیمې دی. دغه سیمې یو ملیشیا ډله چې سنټر شیلډ ملیشیا نومیږي د متق ملاتړ کوي او د سه شنبې په ورځ د صدر اعظم کور اشغال کړو. داسې ښکاریږي چې دغه ملیشیا ډله او متق دواړه د اخوان المسلمین غړي دي. مخالفین وایي چې اخوان المسلمین په لیبیا کې د قدرت نیولو کوششونه کوي. د یادونې وړ ده چې د لیبیا یو پخوانی لوی درستیز جنرال خلیفه هفتار د هیواد په مختلفو برخو کې د ملیشیا ډلو په خلاف عملیات پیل کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
او د دې اوس په مکرې زموږ د خبرونه دی رپورټه. د ولسمشری نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د هیواد اساسي قانون اسلامي کړي او وایي سل په سلو کې به یې رعایت وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د شوزو د تعلیم زده کړو او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کوي. دواړو نومندانو دغه اظهارات له دوی سره د افغانانو د بیلابیلو ډلو په یو ځای کېدو کې کړي دي. نور تفصیل د بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسمشر نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د هغه دینی عالمانو په غونډه کې چې له دنه خپل ملاتړ اعلان کړو ویل د دینی عالمانو د ژوندانه خواله ته به پام کوي. د اداري فساد د لری کولو او په هیواد کې د ضوابطو پلي کولو لپاره به ملا وتړي او په دغه ټولو کې د دینی عالمانو نقش ته په درناستر ګوري. ډاکټر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سراسري سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره اړینه ده چې د مکتب مدرسې او ارګ ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شي. اشرف غنی احمد زید افغانستان د اساسي قانون عملی کول د خپل ټیم لومړنۍ کړنلاره بلی او ژمنه کوي چې د هیواد اساسي قانون به سل په سلو کې عملی کړي.
او ژمنه هم ده 38 بج نستی که به دی اساسی قانون دی عملی کولو یو راپور ده بود. اساسی اصل دی وعدل نظام داده که حکومت دی ولسته حساب ورد. زبیات تکرارون چی مو دی حساب ورکولو سلسله به نور نظامو گنده نیم. زکمو داستی معظم شخصیتونه لرو چی که حساب ورد نکو مو مجبوره این چی حساب ورد. نو گوختنم لطول علمای کرام نده مو به حساب در بود.
په همدې حال کې ډاکټر عبدالله عبدالله نن د افغان وطلو خزو سره په لیدو کې دوی ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړو. ډاکټر عبدالله وایي په خپلو ټولو کاري پروګرامونو کې به د افغان میرمنو د حقونو ساتلو ته لومړیتوب ورکړي. ډاکټر عبدالله وایي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې ټولو نادودو او منفي تفکراتو ته د پای ټکی کېږدي.
جهت بهبود شرایط و تامین فرصتهای مناسب بر زنان در عرصه آموزش، تعلیم و تحصیل، در
اسې توانمنسازي د خوونی او روزنې اقتصاد او پټولنه او حکومتي چارو کې به د خزو لپاره د لازمو فرصتونو د رامنځته کولو لپاره ډيري هڅې وکړو او د هغه وطن په لندولو کې به کوټلي ګامونه وچد کړو چې نن د خزو د حق حقوقونو د ورکولو په لار کې شته دي.
خو ډاکټر عبدالله وایي د دغه ټولو لپاره تر هر څه لومړی د خزو باسواده کېدل اړین بریښي. ډاکټر عبدالله وایي په ټولنه کې د خزو په وړاندې د منفي او ناوړه تفکراتو او دودونو د له منځه وړلو لپاره د دیني عالمانو رول ډیر مهم دی او همداراز به د خپل حکومت پر مهال د خزو د ګټو لپاره لازم قوانین رامنځته کړي او ټول قوانین به عملي کړي. له دې سره سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټول هیواد د ولایتي شوراګانو د نوماندانو د شکایتونو د څیړلو بهیر نن پای ته ورسوه. په دغه بهیر کې د ډیری ولایتونو رای دوه ځلې وشمیرل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ریدا عظیمی وایي هڅه کوي د روانې میاشتې تر 28 نیټې خپل کار بشپړ کړي
او زموږ دغه ټول کارکونکي چې په ولایتو کې دي دغه لستونه دوی ته رسیدلي دي او زموږ کوښښ دا ده چې په 28 د همدغه میاشت نه وکولی شي چې دغه لست کمیسیون انتخابات ورکړي چې دوی د همدغه لست په اساس باندې خپلې فیصلې او خپلې اعلان باید وکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د مرکزی زون د 9 ولایتونو 413 شکایتونه په علني جلسه کې وڅېړل. دغه شکایتونه د کابل، بامیان، وردګ، دایکندي، غزنی، پنشیر، پروان، کاپیسا او لوګر ولایتونو په ولایتي شوراګانو پورې تړلې دي. په دغه منځ کې 204 نوي شکایتات د کابل د ولایتي شوراګانو د نوماندانو لخوا ثبت شوي دي. په ټوله کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د نوماندانو شاوخوا 3000 شکایتونو ته رسیدګي کړې ده. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې لنډ او مهمو خبرونو ته. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دی د طالبانو د 15 مشرانو سره په تبادله کې د بوئی بریګډال د خوشی کېدو له کبله معافي نه غواړي. چې دې معاملې د اوباما د حکومت په مقابل کې یو لړ عکس العملونه راپارولې دي. د هرات په ولایت کې وسلوالو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وه د ملي اردو دوه افسران په ډزو وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا حمله د پنجشنبې په ورځ د سهار پر 8 بجو سوې ده. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو بریدونه بیا پیل سوه چې د پنجشنبې د غرمې تر 11 بجو پورې یې دوام درلود. پاکستانی ځواکونو د افغانستان پر خاوره باندې د هوانونو 233 مرمۍ غورځولې دي او د کونړ ولایت 3 ولسوالۍ په نښه کړې وي. یو ملکي کس پکې وژل سوی دی او 4 کس نور ټپیان سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي قواوو د بلوچستان په ولایت کې لږ تر لږه 10 یاغان وژلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د دې اوسف به زموږ د خبرونې بل رپورت واوري. د برښنا د شرکت چارواکي وایي چې د کجکی د برښنا د پروژې کار په چټکۍ روان دی. راځي چې په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورت واورو.
د جنوبی ولایتو د برښنا دوامدار مشکل او لاسه وتلی فرصتونه د کندهار اوسیدونکو لا هم په اتصال ورساته کې یوازې اوساته بارک لري. په دې برخه کې سوي مطالعات شي چې د دې شار د تنویر او صنعتي فابریکو د فعالیت لپاره 125 میگاواټ برېښنا ته اړتیا ده. خو دمګړی دغه شار له څلورو منابعو څخه یوازې 22 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې د کجکی په ګډون په کندهار ښار کې د باغی پل شوراندام او برېښنا کوټ څخه ترلاسه کیږي. په دې لړ کې د باغی پل او شوراندام د 40 میگاواټ ډیزلي جنراتورونو لګښت د 2014 کال تر اخیره پورې د امریکا انکشافي اداره یا یوسیټ په غاړه لري. خو د کندهار شهر اوسیدونکو د برېښنا نه موجودیت د خپل ورځنی ژوندانه لویه ستونزه ګڼي او په عملی ډول یې د حل غوښتنه کوي.
بلې، زما نوم احمد د کرز اوسیدونکو یم. په کندهار کې موږ د برک سره ډېر په مشکل کې یو. تاسو معلومه ده چې کندهار شهر ګرمي زیاته لري، هیڅ دغه ساده پکا موږ نسو لګولای. زموږ برک چې څونه ژر تر ژره کېږي، موږ ته برک را په حاله کې دا زموږ حق دی. برق ته باید داسې توجه وشي چې تر هر شي تر سړک موږ ته برق مهم دی.
برق سره خو موږ ډېر مشکلات لرو. که څه هم برق به دغه څو شپږ اوه کلو کې ډېر خراب شوی دی، برق نه راځي. په 40 ساعتونو کې موږ اوه ساعته برق لرو. هغه هم د شپې نیم ساعت راشي، یو ساعت د ورځې راشي، دوه ساعته ماپښین راشي، نو هغه مشخص ټایم نه یې. کندهار کې ډېره سخته ګرمي ده. که موږ ته شرطو د ماشومانو په ناوړه ناروغي باندې اخته کېږي، د ګرمۍ څخه د غوماشي او دا دغه پیدا کېږي.
د کندهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر سید رسول امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د برېښنا په تولید کې پر طبیعي منابعو پاملرنه زیاته شوي چې د کجکی بندې په سر کې یادیږي. د زیاتوي چې د افغانانو په حضور سره د کجکی د دریم توربین د نصب په پروژه کې چټکتیا رامنځته شوي او د یوې برخې کار یې هم بشپړېدونکی دی.
نو د دې لپاره چې د پخوا څخه دغه تفاوت کړی دی چې برېښنا شرکت ورسره دخیل دی، برېښنا شرکت په کښې په دې کې هڅه وهاند کوي. په هر هفته یا په هر اتو نو ورځو کې ټیم ور استي، یو ټیم ځینې راولي. د دې لپاره چې موضوع دغسې تر تعقیب لاندې ده او دغه پروژه اوس چې ګړندۍ شوې ده پر دوه فیزه باندې انشاءالله 15 میاشتې نو ګواکې تکمیلې شوي دي. نو دا یوه میاشت کې به لا هم یو میاشت وروسته بیا نو دوهم فیز شروع شي. دوهم فیز یې عملا نه لاسه.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې په تیرو کلو کې ډېر فرصتونه له لاسه وتلي، خو که دوی ته په لومړیو کې موقع ورکړل شوی وای نو د کندهار د برق ستونزه به اوس له وخته لا حل وای. انجینر سید رسول وایي چې آن د دولت وسلوال مخالفین هم اوس د کجکی د پروژې د تطبیق مخالفت نه کوي او دوی تل پرته له کوم خطره د 210 کیلومتره په واټن د کندهار کجکی ترمنځ د غځېدلو برېښنایي مزو ترمیم کوي.
یعنې طالبان دغندې چې موږ ځینې اورېدلی دي، د هغه محل د مشرانو څخه هم اورېدلی دي، طالبان وایي موږ ته تاسې مازې داسې یو سیګنال راکړئ مشرانو ته، وایي چې دا د برېښنا سامان دی، دا د برېښنا افزار دی، دا د برېښنا دپاره یو پنډ دی. موږ به په کمال بیل همکاري وکړو. موږ به هېڅ مزاحمت خو نه ورته کوو. که د یو غل و د یو دیشي لاس بله هم ځینې ګیر کړو، موږ به فابریکې په عمل کې موږ چې هر څه سامان خپل سامان ورستولی دی، د برېښنا د کندهار د برېښنا ریاسته څخه د کابل څخه چې موږ سامان و کجکی ته استولی دی، زموږ یو نټ بولټ نه دی ضایع شوی.
د اقتصادي پرمختګ او صنعت لپاره برېښنا د تر ټولو مهم اصل په توګه یادیږي چې د بیروزګارۍ د له منځه وړلو تر څنګ د عام اولس د باوري کېدو سبب هم ګرځي. د جنوبي ولایتو د اوسیدونکو په وینا هیله یې درلوده چې د برېښنا وزارت د نویو مشرتابه په راتګ سره به د دې ولایتو د برېښنا ستونزه تر یوه حده حل سي، خو لا هم دغه هیله په عمل کې نه ده پوره سوې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د طبي منابعو او د وحشي حیواناتو او ګیاو اغلا کول او قاچاق کول غټ تجارت دی چې په میلیاردو ډالر ارزښت لري. د ډله ییزه جنایي ډلو له لارې په ډېره عصري توګه دغه تجارت پر مخ بیول کیږي او حتی د تروریستي شبکو له مخې هم دغه سوداګري کیږي چې د تجارت بین المللي امنیت ته جدي ګواښ مخامخ کړی دی. په دې دلیل سره چې ملګرو ملتونو په دې موضوع باندې د تیر اپریل په میاشت کې د جنایت د مخنیوي او جنایي عدالت په باره کې د ملګرو ملتونو د کمیسیون د 28 غونډې په وخت کې دا موضوع راپورته کړه شوه. د بین المللي مخدره موادو او د قانون د تطبیقولو د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاد روبنسن ویلې د منګ مازی یو کال په خوا د طبي د طبيعي منابو او وحشي حیوانات او ګیاو د غلا کولو او قاچاق په خلاف مبارزه کې پوره پرمختګ ولیده. د مثال په ډول د یو شمیر هغه اقدامات یاد کړل چې امریکا کړی دي. جمهور رئیس باراک اوباما د طبیعي منابعو او وحشي حیواناتو او ګیاو د غلا کولو او غیر قانوني قاچاق سره د مبارزې لپاره د درو طریقو له لارې ملي ستراتیژي څرګنده کړه چې په دې کې د طبیعي منابعو وحشي حیواناتو او ګیاو لپاره د تقاضا کمول، د کورنۍ او نړیوال قانون تطبیقول او تقویه کول او بین المللي همکاري کول شامل دي. د دې لپاره چې د فیلانو په غاښونو باندې په تجارتي خرڅلاو کې نږدې بشپړ بندیز لګول شوی وي، امریکا په خپل قانون کې خالګاوي لري کړي دي. د مثال په ډول د فیلانو د غاښونو د قانوني ثبوت په باره کې پیټه له حکومت نه هغه چاته انتقال شوی دی چې دغه غاښونه ورسره وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر نومبر په میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره جایزه اعلان کړه چې وایي د هغو معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې د هغې له مخې هغه جنایي شبکه له منځه یوړل شي چې په غیر قانوني ډول په تجارت کې ورکړه راکړه کوي. د بهرنیو چارو وزارت تر $1,000,000 پورې جایزه سیک ساوانګ شبکې په سر یخې ده چې دا په تجارت کې غیر قانوني او جنایي ورکړه راکړه کوي. برسیره پر دې امریکا او ناروی په ګډه د یوې پریکړې پیشنهاد کړی دی چې د هغې له مخې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د ځنګلونو وهل غیر قانوني کړي چې په دې کې چارتراش هم شامل دي. د دې له مخې د ډله ییز جنایت د اتحادیې په خلاف دی د ملګرو ملتونو د کانوینسیون د بین المللي همکارۍ شرایط څرګند شي. دغه پریکړه چې په لسګونو غړو یې ملاتړ وکړو د 2014 کال د می په میاشت کې د جنایت د مخنیوي او د جنایي عدالت په باره کې د کمیسیون په 13مه غونډه کې تصویب شو. په دغه پریکړه کې د اداري فساد، د ډله ییز جنایت، د اتحادیې د چارتراشو په قاچاق کې د غیر قانوني پیسو ترمنځ ارتباط څرګند شوی دی او د ځنګلونو د قاچاق په ضد بین المللي همکاري هڅول شوی ده چې په دې کې په سرحدونو کې د معلوماتو شریکول او د تحقیقاتو په برخه کې کوششونه شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تود رابنسن ویلې نه په دې برخه کې لا ډیر کار کولو ته ضرورت دی او دا سپیسیز یا نوې ته یو ګواښ او خطر دی. دا یو ستونزه ده چې ټولو حکومتونو ته په کار ده چې دې ستونزې ته عاجله توجه وکړي. سره له دې هم زموږ د تیرې غونډې نه راپه دې خوا ګڼ شمیر حکومتونو د دغه موضوع په باره کې اقدامات کړي دي او د هیوادونو د همکارۍ په روحیه سره امریکا هڅول شوې ده چې غواړي د دغه غیر قانوني تولیداتو تقاضا کم کړي او د ډله ییزو جنایي ډلو شبکې چې دغه غلاو او قاچاقو کې لاس لري تعقیبوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو زموږ
نیم ساعته پښتو خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم مرستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه همکار قادر مشرف صاحب په سټوډیو کې حاضر دی. دوی په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.